اموکلی خراغلی. لند خبرونه د سالنګ لوی لار سر لنن را د مسافرونو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې د عربه یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونو موټرو لپاره پرانیستي وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او غوربند ریل لارې شمال جنوب او جنوب شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر دریو میاشتو ورغول شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درمل او ځنی روغتیاي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چنې روغتون لمړی واخیستل شي. پرون ازادي رادیو ته وویل خو به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول. خو کله چې د سره سری مرسته کمی شوې دي دوی په درملو کې تراویا په سول کې کمواله راغله. د لشاو خو دیش کلونو رئیس سره سری بل دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکټرانو ته معاشونه. خو له تیرو دوو میاشتو رئیس سره سری په ټول افغانستان کې خپل مرستې محدودې کړې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتو خبرداري ورکړی. د دې ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو اټکل شوی دی. وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا څوارلس ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې 50 کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه هم تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه چې د ائتلافي حکومت د لنګېدو او د موقت حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوی و. پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا پریکړه د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړې ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبي نن پیلېږي. په یو لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بل کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبي د جولای په شلمه د نړۍ د 22 ملي لوبډلو ترمنځ په نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوې چې اوس په دویم پړاو کې شپاړس لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اگست تر شلمې بشپړ شي. وړاندې په تفصیل کې به دا موضوعات واورئ. د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لارې د یوې لوی برخې د جوړېدو په موخه د لارې سر لنن د مسافرو پر مخ تړلې ده. د دې لوی لارې رغیدل په ځانګړي ډول له اقتصادي پلوه ډېر مهم ګڼل کېږي، خو تر خوای نور څه کار پکار دی.
د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ دی بل راتګ دی.
اسانه کې د افغان محصولاتو د نندارتون پر مهال د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د یو سل نوي میلیون ډالر په ارزښت تړونونه لاسلیک شوې. په نړیوال مطبوعات کې د افغانستان په اړه خبرو شوې او مطالبه ته ځغلنده کتنه کوي او تر خوایي تاثیر علي ګل شوی پیغامونه هم درته خبرو. ملتیا مې وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سر لننا تړلې ده. د دې لوی لارې اتیا کیلومتره بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وایي یوازې بارونکو موټرو ته تشپیل له خوا اجازه ورکوي چې په نوبت له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. ځنې خبرو شوی راپورونو پر بنسټ د لارې به په نږدې درې میاشتو کې ورغول شي. شو زیاتې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د فوایده مې وسره سر لننا د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. ل افغانستان رسنی راپور ورکوي چې اواز به د شپې په مخه لوی باري موټر ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي. هغه هم داسې چې په نوبت پځي او یو شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بل شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده می وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې لارې جرازي، خو دا لارې د سالنګ د لوی لارې په څیر پخ نه ده، کندې کپرې ده. شبیر د پروان به وسیدونکو ازادي رډو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لار د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي.
کو تر افغان شبر خو بخیر هفتمونه میته
دی. وایي د شبر کوتل پر لار موږ نشوتلای ځکه چې لار خرابه ده، لری ده او مسافر سړی کوي. مشتدي یو وخت وټاکي کده شپې په مخوي کده ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل وسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رخیدو چارې دي کړندې شي.
خوشمند سم کې نیمه راي مور د فتن
دی وای هله منو چې سمج د لارې ژر جوړ شي او بل د چ مشتري وخت وټا کی چې څو وخت په دې لارې کشپه وکورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فائده می وزارت اونۍ مخکي د مسافرو لپاره د شلبر د لارې د تک را تک خبر پاغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ور کړی. دغه پیغام د فوایده می وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولې وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 80 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. باندې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوړه تطبیق په مخه سال لشنبه ورځ څخه چې د 1415 وختم هجری قمری کال د محرم له 13 نیټه سره سمون لري دغه لوی لارې د ورځې له خوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خود شپه له خوا په نوبه سره یوش په شمال څخه جنوب لوري ته او بل شپه له جنوب څخه شمال لوري ته د تک اجازه ورکول کیږي.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شاید د سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پورې دوام وکړي.
او ریدل مو چې د سالنګ لوی لارې لدی عمل چې 80 کیلومتر برخه یې چې د تونل دنه او د باندې یو شمیر برخه ده رغول کیږي سرلن نه تړل شوې ده. طالب چارواکي وایي د لارې بلدی ورسته واځي د شپې لخوا د تجارتي موټرو پر مخلاصوي هغه هم یو شپه د شمال لوري جنوب ته او بل شپه د جنوب شمال ته. د دې لوی لارې د رغیدو چارې په سنگړي ډول له اقتصادي پلوه څومره مهمه دي. د اقتصادي مسایلو کارپو ازرق حافظي ازادي راډیو سره مرکه کی دی او نور پښتون ته ځواب ویله.
د سالنګ لارا د سلور سو ترکونو او مسافر بي موټر لپاره د ډیزاین شوې و حد اکثر اوس مهال 15000 موټر زنی تیریږي او زی او راځي. دا د حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1200 ختم کال کې پرنيستل شوې دي. اوس سوال نسو دوهم کال یې شپېته کاله دغه تونل د افتاسخه تیریږي. په دا شپېته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوې دي هیڅ مثبت اقدام دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او دغه ترڅنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګوي بل را تګوي حداقل. او دا لاری چې دی د سړک چې دی د سړک ډیر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله نه کله چې دا ګاډي یو بل څخه تیریږي د بربری ترکونه احتمال دی چې یو بل سره ټکر وکړي او ځکه هم دلته تلفات ډیر زیات دي او ترافیکي پیښې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیری شي، نو د دې لارې د رغیدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې دا بو چراغ د لګ خو بیا د مستلک اس خیر اخلي او قیمته تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسب بیه نشي ارزه کیدلی او مستلاک د موټر ډیر زیات وی دی، تیل ډیر مصرفيږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره د سې بل لار ممکنه ده چې د سالنګ په دې لار د خبروبار کم شي او د خلکو ستونزې هواري شي. شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې دا سې مسله کومخت مطرح کړی وی او یا مطرح شوی وی؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی و چې د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې د تونل وال کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په اخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل د خپل یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې سسخه د سالنګ څخه تیریږي البته بیا ولنګ دي د ولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوګ تونل په کار وچول شي. خو دوی د ترجیح وکړ چې یو په سوګه کې یو تونل وهي لاند تونل چې 2.4 کیلومتر دی. هغه لاندې تونل چې دی هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګیدل او بیا ښکته کېدل په کمی، نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت په کار دي، او په اوسنی شرایط چې بنګلي مرستې هم نشته دي او خارجي مؤسسات لکه معتبر بینالمللي مالی مؤسسات لکه آی ایم ایف لکه ورلد بینک او لکه ایشین ډیولپمنت بینک مرسته نه کوي حکومت سره، دا په داخلي منابعو متکی کار دي، نو نه پوهیږم چې دا ترسره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو کارپوه ازرخش حافظي و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدل دی. د قزاقستان په پلازمین استانا کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د لزګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګري ستړونه لاسلیک شوې دي. هغه د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال ویلي چې شرایط ښه شي، د استانا او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارډ ډالرو رسیدې شي. جزئیات په دې راپور کې وایي.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د تباندي 190 میلیونه ډالر په ارزښت تړونونو تر لاسټکی دوه وروسته په پلازمین استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنځشنبه پر ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسیږي. په دې نندارتون کې چې په اویا غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی و، چې میوه، تازه میوه، زعفران، ګران بیه کاڼي، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بیلابیل ډولونه کې ښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالې فیروزی اکبری ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوې دي او داسې نندارتونونه شاید تجارت ته ودی سبب شي.
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوي دي، خلک بیکاره شوي دي، هغه څه بازار نشته لکه پخوا چې و. دا کار ښه شوی دی چې تاجرو میرمنو ته د کار اجازه ورکړې ده او دوی کولی شي چې خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته خپل محرم سره راغلی یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
پاستانه کې د نندارتون د هغې غونډې ترڅنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په دریمه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین د غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسیدلی شي. ښاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري، د دغه هیواد لاره په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 314 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستان بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې پرله پسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولې دي. هلته خلک وایي کورونه، سربندونه، ویالې، سړکونه او نور امن مرفعه ځایونه یې ویجاړ شوي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لری پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکو وایي لېوې خواورته توپانی بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه لمنځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړې دوه سره پرې لاره بنده شوي او د خوراکي توکو کمی او نشټوالي سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعالدین
مردم ولسوالۍ منډول حدوداً بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده.
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري. د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړ ډول بند شوی. خلک نشي کولای چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپل ستونزې حل کړي. سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري.
ځایي اوسیدونکو وایي په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبي پیښو کې ولسونه زیانمن شي، مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي، خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالی زیانونو وختو سربیره د سرک رنګېدو لیوي میاشتې اوړي، خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسیدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بیې څو چنده لوړې شوې دي.
سیلاب په سلګونه جریب ځمکه تخریب کړې، اووه کیلومتره سړک یې په بشپړ ډول ویجاړ کړی، د موټرو له تګ راتګ وېستلی، خلک یې د ترمیم وس نه لري. د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو کمی رامنځته شوی، نرخونه یې هم ختلي دي. په لغمان کې چې د وړو یوه بوری په 1500 افغانۍ کېږي، په منډول کې هغه په 8000 افغانۍ ده.
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري، خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر حیدری هم وایي ولسونه بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي. د حیدری په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوې او نه هم د سرک پرانستلو کې ورسره کوم مؤسسې همکاري کړې ده.
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي، خلک ډیر محروم او لرې پراته خلک دي، ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي. نو داسې انکشاف ریاست او ریاست فایده عامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول لپاره کې توجه خاص وکړي.
نه انور صاحب اوسه پرې څوک هم نه دي راغلي، هېڅ بخشنه څوک سروي والا نه دي راغلي،
او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې ترمیم کړي، خو کوم ځایونه چې جوړولې مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري، او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. د یادې ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
زیات امکانات واړي، والی صاحب سره هم ژمنه کړې ده چې امکانات به انشاءالله تاسو ته درکمو، وزارت سره هم دغه سره خبر انشاءالله مونږ شریک کړی دی. د خوراک نړیوال پروګرام د بریښکي مسؤلین مونږ سره ژمنه کړې ده چې دغه سرک په جوړولو کې هم تاسو سره همکاري وکړو، او یو این ډی پي هغه هم راسره ژمنه کړې ده چې هندوستان دپاره به همدغه سرکونو دپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا انشاءالله چې هر لارې نه کان کې ده، مونږ هڅه کوو چې دغه سې ټول سرکونه ورغو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه رنګ کړي دي، چې اوسې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز به یې واورو.
ډیپلومات خبرونه پرون په افغانستان کې د چین د لوی ستراتیژي په عنوان په یو لیکنی کې ویلي چې د چین په دې ستراتیژي کې د خپل اقتصادي ګټو خوندي کول، د خپل نړیوال نفوذ پراخول او د خپل پولو پوجدو کې د ثبات یقیني کول شامل دي. لیکوالانو سحر لیاقت او ابو هريره عباسی استدلال کړی چې د یوې سیمه ییزې دوامدار شخړې پرتله د یو باثبات افغانستان لیدلوری چین ته زمینه برابروي چې په دغه هیواد کې خپل استراتیژیک اهداف ترلاسه کړي. په وروستیو کې چین د افغانستان پر قانونو پانګونې ته خپل لیوالتیا زیاته کړې، او د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور تیره میاشت ویلي و چې د افچین په نوم هغه شرکت به چې د روان میلادي کال په جنوري کې ورسره د امو نفتی حوزې د استخراج قرارداد سوی، په لومړي کال چې ازمیشتي دوره ده، پسې می کې د نږدې 1.5 مليون ډالر په ارزښت نور پانګونه هم کوي. د قرارداد لمخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند سباندي 4500 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د ډیپلوماټ د مقالې په یو برخه کې راغلي تر 2 لسیزو وروسته افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو وتل او پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول د دې سبب سول چې افغانستان په یو حساس مخته کې واقع شي. د لیکوالانو په وینا د افغانستان راتلونکی غیر یقیني دی، او د بې ثباتۍ د دوام لیدلوریو د چین لپاره هم د پام وړ اندېښنې ولړې کړې دي. د طالبانو حکومت چې د چین په ګډون د نړۍ یوې هواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلې، د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. طالبان د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوال انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیره مهمه بولي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. ورځپاڼې د پارلمان د یو غړي په وینا دغه اخراج شرمونکې پیښه بللې ده. د انډیپندنت په لیکنه دغه افغاني کورنۍ چې ډیرو یې په افغانستان کې د بریتانیا له اړوندو ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی و، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بریتانیا ته لېږدول سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي دغو ټولو 8000 افغانانو ته چې په هوټلونو کې د لنډمهالو استوګنځیو په توګه اړولي وو اطلاعیه ورکول سوې وه چې د مې میاشتې تر پایه له دغو هوټلونو ووځي. حکومت دوی ته درې میاشتې نور هم وخت ورکړ چې ځان ته خپل استوګنځای برابر کړي. ورځپاڼې ته ځینو ادارو ویلي چې د دغو اخراج شویو افغانانو 40% یې محلي چارواکو ته ځانونه بې کوره معرفي کړي دي. د دغو افغانانو له ډلې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه لویه ستونزه بللې ده، ځکه زیاتره یې دندې نه لري، هلته خپل لګښتونه نسي پوره کولی او اولادونو ته به یې دا سخت وي چې بیا په نوې ساحه کې له ښوونځیو سره بلد سي. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي دان جارویس چې په افغانستان کې هم کار کړی دا واقعیت شرمونکی بللی چې دغه کورنۍ بې کوره کیږي. دوی ویلي له هوټلونو د خلکو ایستل یو مدلل کار وو، حکومت په کار نه و چې په دې کار کې بیړه کولای. ازادي
رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتلا د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او د سودا او سوداګري لننګاونو سره مخ ده. دوی وایي د خلکو وضعیت د دې لامل شوی چې خلک د دې په ځای چې سره واخلي له کورونو سر زر راوړي او په دوی خرڅوي. پاینه وخت کې د دې ولایت اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لامل مجبور شوی چې په کور کې د سنگاشتاو نور سره زر او ګاڼې راوړي او وایي پلوري. زیات په دې راپور کې
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلونو رئیس یې ساتلی وو لدی خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړی.
زه سره در په در رسول بالا مزما زر وغان می خرج کړل چې سات کمزوري وو هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوی چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سیوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اغه د زم د اقتصاد مې کمزورې و چې فرق یې غل سره ول بیا دې پر وړي سو و دا یو کې بلې هغه د زر خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سی او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش تیر کی، یعنی دغه مش خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لرو. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا غره کمې فکر نه کوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري. تقریبا په 40% خلک خرڅي، 40% کیراني هغه د مجبوریت توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بيخي په 40% دي، د مجبوري سره اوري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وای موږ د مجبوري سره خرڅو، شینل رو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا غره د کور مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټیټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وخت وته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلا چې دی یو څه کچه کم شوی ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي، چې له امله بیکاری زیاته شوې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
تر خوای ازادي رادیو زموږ پر وې پاڼه هم ژوندې اوریدلای شي. سلیر وې سات د ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ پر وې پاړه باندې شته. تاسو کولای شئ چې هلته زموږ خبرونه هم په ژوندې شکل باندې واوري او کچېری کوم خبرونه په تکراری شکل باندې تاسو اوریدل واړی هم د ازادي رادیو د خبرونو جدول ته ورشي. یو اپشن هلته د ویب سټ په برخه کې شته، داغه په کلیک کولو سره تاسو کولای شئ د ازادي رادیو سبتي خبرونو تلبته تکرار تاسو غواړی هغه واوري. او سم ورګرزو تاسو را لګلی پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورزيات تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات وستون سره مخ دي. د اوسیدو زینل لري مخ کې بس د کوونکو لیدر لو دالته بډوري ورته ورکون کېدله. پس لګونوز د کوونکو حتی شپر 1900 به د ولسوالۍ مسافر زکوونکو متاس په نه بدرته وایم چې دغه زکوونکو وس د سکونو تراشه وسوي دي. ځکه چې مصرف ټو شخصي دي، شانګران دي، مور پلار نس کولای دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړی. نو د خپل زمون له همدغه زینو څخه راستلې دي. دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي. هله لرمه چې ودو زکوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برک نسته او بنسته سیستم ټول سره خراب ته. نو تاسو خو هیلم دا چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د زکوونکو ته ورکول سي او د ماسین لپاره یو ځنګړې لایې جوړه سي. ډیر مننه.
سلامونه، نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېرې افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کمه. کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کیږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحالو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کنده خزه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان.
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو هم څارل شي. زموږ ټولنیزو رسنیو کې پر فیسبوک، انستګرام او تر خوای ټویټر بیل ابل مهم مطالب او خبرونه خبريږي. زموږ یو شمېر خبرونه هم زموږ پر یوټیوب چینل او فیسبوک باندې باندې ژوندې خبريږي. تر خوای په ټویټر باندې هم کولای شي هغه هم واوري او وی ګوري. ساسي را لګل شوی پیغامونه مو وړاندې و اوریدل. ز اډینه بولم چې وایم کولای شي چې خپل پیغامونه هر ورځ هر وخت کې چې تاسو وختلې وي زموږ په واتس اپ شمیره باندې موږ تر واستوي او تکاغه صوتي وي او که ویډیو موږ باید درته په ویلا بیلو برخو کې او د ازادۍ رادیو په ویلا بیلو خبرونه کې په نوبتي شکل باندې خبرو. هغه پیغامونه چې ساسي را رسیدلی او ندي خبر شوی تر اوسه چې د ازادۍ رادیو په ویلا بیلو راتلونکو خبرونه کې ورته نوبت ورکول شوی دی او په ترتیب سره به خبر شي. ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او خبرونه مو واوریده. د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو بلې اونیز خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو خبرونه د هغې ته ځانګړې شوې. خو اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې او زه به هم د مهمو خبرونو لنډیز. د سالنګ لوی لار د دې عمل چې اتیا کیلومتره برخه یې رغول کیږي سر لننه د مسافروړونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لار به یوازې د شپې په مخه په نوبتوار د باروړونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوی غوښتل نمونه یې واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل خو په دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول خو لکه چې د سره سلی برست کمی شوې دي. دوی په درملو کې تر اویا په سلو کې کموالی راغلی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو دراوتو خبرداري ورکړې ده. لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پکې د سیلونو د بهیدو اټکل کړي. پاکستان رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف و د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبه ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د اطلاعاتو حکومت د لنګیدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوی و. د پارلمان منحل کېدل دا معنی لري چې باید تر نوي ورځو انتخابات وشي. او د خوځو د فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبي نن پیلېږي. په یو لوبه کې به سویس له اسپانیا او په بل کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام به د اگست تر شلمې بشپړ شي. او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولیالم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته به د زوی باندې سبق وایي دی یو دی نو تاسې به بیا خوری څه شي چې دی سبق وایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي. هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي. فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتما زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو لپاره نه ته ژوند کړای شي.
سپین سهار وايي په پیښور کې تر دته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. لا دې وروسته یې د پلار دی واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسیدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یې بر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي. یعنې دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنې هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2020 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې مارا ټول کړی دي د چاپ کړو چې درې برخې لري، یو برخه ژورلیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړي لارښوونی یو برخه ده، او بل د ټول نړۍ متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غرچان راټول کړی دی چې هغه د ټول نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غرچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 455 مخه دی. او زما په اند باندې کچری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې ری موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ورکړي، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکون کې ښکارا شي. دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لری کړی دي، کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي ته چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلونکي کې د خپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړه وکړای شي، او د خبرې تنور خلق غوګونی سي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړمن د دختونو زړه کتاب چې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیرای د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده، د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا دی چې پرینک د بیوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي، تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي ته خوشاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تر ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړي وړي خبرې یو کرخه د ژوند بدلولای شي، او ژوند بڼه یو خلوري تسیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، کوست دې کتاب یو څو خي خبرې را سره شریک کړي.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د خطلو کوخخ مکړه، هلته چې ورسېدې لبیر تر کته کېدن پرته بل لار نشته، په هر پوړی کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یادا هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوونت په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیخي وکاندي، په خپل ځل کې د تل داسې یو هیله ګرځوا چې لنه هیلې دی را ګرځوي. مو خو ته در رسیدن لارې اغزنی دي، کوي نزغمي نشي ور رسیدي، او تر ټولو خوندور اېدا چې مثلا د وزوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچېری دی لګ جوړ فکر پی وکړي، او دغه یو دوه کرخې ولولي نو د ژوند ور بدلولای شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تبا کوي دي ژوند پر هغه تر ټولو ډیر غمیدلې چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زمګ ډیر ځوانان به تاسو لیدلې وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي ل ډیرو خو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وای ته درې پلانکای بسوي، ته درې خلک بسوي، خپلوان به میسوي. د دې دغه نوښت هغه کومه ماده چې په دې کې وي، یا د دې په اړه باندې فکر کولای شي، یا د دې غتوان لري چې هغه کار وکړي شي، دغه د خلکو خبرې لدین راګرځوي. نو کچېرې دغه شی وړي وړي خبرې د کتابونو کې ولولي، زه ډاډم چې د به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي، او خپل پریکړې په خپل کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کیده. دا چې ولی له دی اورو
او مکتب فشار درسونه یو د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس یو میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نستل شي پختنه کول دیار میاست به پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نستل شي مز دا هغه به دی وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود از تقریر ور به د بیا سی کورس تل د زړه کورس نه کې کورس نه لاړ سی مکتب ته
دا وم ټول کې زده کوم که راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په څیر ډیر ځکون کې لانور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی ریوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نو ټوای چا ځا نه وي خو ته نو وایس دا څنګه زده ده کنه سیز دا دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول درته وایس دی و سم نام ژتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځای داخلي دی باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وو کی دی لوبی په وخت دای باید خوب وو کی دی خوب په وخت کی دای باید درس وای کی نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس وای. مطلب دی ډب او ادب کې سا وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی وو وی ټ کو چې ته باید تنا درس وای بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم غ فطری غختنه موږ ورو وجلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شي تر غوړ اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو همدا ورته لول تاسو درس نه کوي موږ وی وهلو تحقیر کولو وي خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوي ښه درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرارو روز مره به موږ تللو کورونې وته دنه به کتل هغه به هپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو تیر درس تکرارو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري، یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځي کې هم داسې دي. ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ګریف صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ او عادي مشکل وي زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. له دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کړي او درجه بندي کړي. لږ نه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولی شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولی شي چې شاګرد یې په عملي کار سره واخلي. یو بل موضوع ده کولی شي شاګرد یې په تمثیلي بڼه سره واخلي. یو بل موضوع ده کېدای شاګرد یې په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حالې کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې لږ نه د تاوتریخوالي نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لږ نه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نسي. ولی اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال، ګروپی کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال، موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هغه چوکۍ باندې نه سي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي، او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه، د کلیسا ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو، منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کړېږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجہ ده نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کی لیو میتود استفاده ونه کی او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر آسان دي هغه د شاگردانو د سبب مطابق هغه آسان موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاگردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاگرد کېدای شي لږ کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له دغه زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره یې بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
درنو اوریدونکو دا وعده دی ونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
لا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور جگل چنرا باندی سیل دا گلو بل رات اخلاص کڑو دا خیالونو بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوت کی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ پاغ جہان کے ب مجنون توائم زہما شکم خم زمین نوا زہما شکم خم زمین نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا